ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مود سر موجود ده هم اوري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره د دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړي او پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلې سي ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده خو پروانه اونې کې دوی نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بغلان د امنیې قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه ویډیوي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلو خمري سمنګان لویه لاره بند کړي خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي خو ملي دفاعي ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول
د شغلی بشارت پوینا پمړو او چاپیانو کې د قری جمعګل په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی نو موري زیاتوي چې د پلو خمري سمنګان لوی لاره هم بیرته خلاص شوې ده وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې خپل کور د باندې وژل شوی دی نو موري ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وڅل وشت کلن هوشام هل هاشمی تر ډز وروسته له ساحې تښتیدلې دي هل هاشمی په عراق کې پر داعش اسلامي دولت علي القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی د وخت نه وخت پر ټلویزیونونو هم را څرګنده دی او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کوونکو به وروسته د له تخصص څخه ګټه اخیستله دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد چې ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فزاد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو د سری ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انټونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام نکړ او اقتصادي کاروبار ته ډیر ژر د پایل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ کورونا کم اهمیت بللی او حتی په داسل کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ دخته کسانو شمیر له 3 میلیون څخه واوړي. یالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهد سوال. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 لک زیات کسان مړه کړي دي. او متحده ایالاتونه وایي که په روان مني کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصولین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوند ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث و.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخشه کې ناسم، والا ټکان سواره ده، عسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم، والا جسي ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې هره ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تیرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 12 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو، د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. راسره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام درېمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې وې، او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه، او په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکاریو باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د فایل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي. امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې دوی واړه هیوادونه یو بل سره لري ژور بحثونه وو، او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کنفرانسونه لري چې له دې ډلې یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا کنفرانس تر عنوان لاندې پای ته ورسېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرونی کنفرانس کې د ګاونډیو او سیمې اوولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې راوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوای د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. اره هم په یو خبره کې خبر پاڼه کې ولیکل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمه ییز قوي اجماع د درلودلو لپاره دا کانفرنسونه مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې لپاره خپل موخه ته ورسیږي. ولسمشر دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه لږ دي خندور سره مخامخ کولای شي.
بله زیاته مننه کوم.
افغانستان به همدا ډول د پنځ شنبه البته د پنځم په ورځ به هم د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پلاوتیا تر نوم لاندې یو بل کانفرنس خبروي چې پکې به د نړیوالو سازمان ملګری ملتونو اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون
کوي. بله مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د کابل د نننۍ درې اړخیزي غونډې په اړه باندې او همدارنګه دا چې د پنځم په ورځ به بل غونډه کیږي په هغه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب ډیره مننه چې د سکایپ لاري راغلی موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو دی وی غونډه کوربه ده. سیاسی، امنیتی او اقتصادی مسائل به سر تیری چه فکر کوئی چی دغه سی دغه درې هیوادونو ترمنز اجماع به څومره مهمه وی؟ پخوا هم شوی دی دغه سی مسائل، خو بیا هم لانجه شته، څومره مهمه ده چی دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکل دی چې مونږ بین افغانی خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمه د غطا سرګزار هیوادونو موافقه لزان سره ولرو. په د سولې په پروسه کې تاثیر گزار هیوادونه چې دی پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیا د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې تر څو چې مونږ بین افغاني خبرو ته مخ بین افغاني خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دا ده چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنې د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین.
بله مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح. بل چین مسله ده، چین له موږ سره تر سولې وروسته د په اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم دا. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفاده او کولی شي چې بین افغاني خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه ښاغلی سامون، زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دغه دوه هیوادونه په پاکستان باندې طالبان ورسره اړیکې لري، لغې جملې پاکستان او چین. پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پرې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری؟
بله، یو بل بس دا چې ما وخت وخت خبر اشاره ورته کوم، زه د افغان حکومت هڅه پدیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغاني خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمهور امه سکول شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وی چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پراتلونکو نظام باندې تر توافق ته ورسیږو. ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت مړیتوب دا چې موجوده نظام د هیڅ سی طالب د سولې د پروسې لاره په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ به بل سیستم خواته لاړ شو بیرته ویل سره صف نه شروع کو، سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضروري ده چې مونږ ټول ګاونډي ودونو د منطقې ودونو سره او تفاهم ته ورسیږو چې د اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د 19 کلو قرباني ده د افغانانو.
بله ښاغلی سمون، وخت کم دی، زه غواړم وپوښتم د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولی شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی، دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تاثیر چوکو په مذاکراتو کې دا جوته سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم دا چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم سي نقش ادا کړي او طالبان له دولت او حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډیر موثر تمامیدای شي دا چې دا اوس فعلاً مونږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي او بالاخره بیا د بین افغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مننه ښاغلی نظیم سمونو د سیاسي چارو شنونکو چې د کابل د نن غونډې او همدارنګه د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو څخه.
ناجا ساپه اقتصادی خبرونه وای.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي چې په راتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت له لوري به سرنولې تمریفي شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین آزادی رادیو ته ویل چې د کانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا لامل په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقرزینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي په راتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي تر څو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانونو د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکلي ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کول لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو واري توصیه او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیز د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12% زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونې ښیي چې سږ کال له دې ولایت څخه 116,809 میټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12% زیاتوالی ښیي. د بادغیز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادغیز ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1,320 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په 1 هکتار کې 2.14 میټریک ټنه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,346 هکتار ځمکه کې للمي غنم او په 11,613 هکتار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوی دی. نوموړي وویل سږ کال به په بادغیس ولایت کې 116,809 میټریک ټنه غنم تولید شي چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.2% زیاتوالی او د کابل په شاهزاده سرای کې لدنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا ویروس مثبت پیخي هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. د څو وروستیو ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5000 کسان د ورځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه وادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 540,000 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 11,000,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبار دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی. انټونی فوسی د دوشنبه په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلی. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکو ناروغۍ جدي مخه نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل. ولسمشر ډونالد ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تیرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هره ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې دا د 1 میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډېرې پیښې پکې شته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 2 اونیو د جولای په شپږمه پرانستل شول. فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډېر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، ارازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمېر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربېره د اپریل او مې میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځنی تلفات 3,000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 650 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمېر د کمېدو علت شاید دا وي چې اوس دربلنه شوې ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډېر ځوانان په کووډ-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډېر خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کورونا وشلي دي او 1,06,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبه په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسیې ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبت پیښو پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبت پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي رادیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجي صاحب اورو.
8:00 ورځپاڼې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي. وړاندې راغلي دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته د جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د هشت سورس پانی د سرمقال لیکون کې په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لردولو سربیره هیڅ کوم نرمښت نه دی ښودلی او اړتیا ده چې طالبان اور بند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانی لیکلی د حکومت دغه دریس چې شپږ سوه طالبندیان به نه خوشي کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمقل لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح کاري چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنهي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنهي بندیان خوشي کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشي شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې تر څنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا او سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي کیږي نو د توجیه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې، جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او آن یو ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي. خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق الاب بحث رامخته کړي.
ورزو هلمند ته په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډیره زیاته قرباني ورکړې ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شل تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه په یو راپور کې له سیمه ییزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړي دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر اوس دوی نری پښې نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټ په زور د ودرانه اوس پنځه چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجو نه دلی ولسوالیو ترمنځ د تاریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. یسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمیو د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلی تاګ لخوان څخه محروم شو.
خانه کول وزشت سوم په دغه ځای باندې وشت سوم مستر خانه کول تر خانه ورکی
د کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د وغړي په مرسته د ویلچیر گاډي په واسطه تګ راتګ کوي. دا ازادي راډیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپکېدلو وروسته چا روغتون تر سول دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي او اوس یې د پښو فالج بدې سودا چې په خپلو پښو نسي تللی زوریږي.
زه په رخشه کې ناستم، د رخشې پر ځای ناستم والا ټکان سواره ده. اسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا دغه سره شاس والا په ځان قبانه سوم جیسي تی بوتللم کابل تی بوتللم والا ته سو شپې وکړې فار رالم کور ته غسې پروت وم وایم پښې کاروس نه کوي میتمېد اسکار کوي والا مور مستر خانه کول وزه وشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مور مستر خانه کول تر خانه ورکی.
دا یوازې د تاریخ ناور اوسیدونکو یې سم لا نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فلج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او شل نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسیدلي دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکي تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکي مرګ ژوبلې په مرګ باندې مشکړې دي په دې تیرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1546 تنه زخمیان شوي دي او شل تنه په شهادت رسېدلي دي. د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
د ملکي تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوه نږدې پیښې په تیرونۍ کې سوې دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودی وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسیدلی یا زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کېږي، یعنی د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د من چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږیست اوس لنډې سیمې سونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکلي، د حکومت لخوا د کنفرانسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادرشاه کوټ څخه لیکلي، غونډې مو ډېرې ولیدې، د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلی. عزیز غالب د مرجع لیکلي، طالبان او افغان حکومت دي د ولسي خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. کولی شي تفصیلي وروسته د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بسره بحث وکړي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. پولیس مشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان په یو پیغام کې ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي چې د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول شوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وسلویشت کلن هشام الهاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. او متحده ایالاتونه وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصلان زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنه لوي اسنوري هر کله کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3000 کسانو ته رسیدلی او له امله هم البته د رسمي شمیرو لمخې له 850 زیات کسانو مړه شوي، خو غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي ځکه ډېر خلک پرته له دې چې روغتونونو ته ولاړ شي او د کورونا تست ورکړي پر کورونا اخته شوي اثر لایمې هم نه دي لیدل شوي. له بلې خوا هم د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا د مشکوکو پیښو د تست یا ازمیختونو امکانات هم تر اوسه پورې محدود دي. له بلې خوا دا چې کرونا په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي مختلف عوامل لري، خو یو علت یې دا دی چې خلک د قرنطین اصول نه مراعتوي، دغه راز نورو د روغتیا سپارښتنو ته هم پام نه کوي. دغه راز ځینې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ډاکتران په خپل سر ناروغانو ته پرته له دې چې د کرونا ناروغي تشخیص شي درمل ورکوي.
په دې خبرونه کې ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر مو ملمدی د غرض د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور ته هم ورسته بلنه ورکړو چې په خبرونه کې را سره یو ځای شي. پر کرونا خبرې کوو، پر هغې وبا چې په افغانستان او دغه راز په ټوله نړۍ کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال همدا شېبه را سره وصل شوی دی. کلیوال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندي اوسې تفر کوم تاسې ته، ستاسې همکارانو او ټولو چې زموږ غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه
ډاکټر صاحب. کله ته ووایه چې په دې وروستیو کې د کرونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو شمیر هغه څه چې د افغانستان روغتیا وزارت شمیري ورکوي، آیا هم داسې ده او که شمیر ډیر لوړ دی او دغه ناروغي ولې په چټکۍ سره ډیر خپریږي په افغانستان کې؟
کله چې په 2019 کې په اخیرو کې په ووهان کې کومه ناروغي رامنځته شوه، هغه نه تر اوسه مهاله پورې د افغانستان روغتیا وزارت لګیا دی او په دې باندې بار بار تاکید کوي چې تاسو کرنټین مراد کړئ. په وروستیو کې چې په افغانستان کې دغه پیښې مخ په زیاتېدو شوې، یو خبر هم پکې دی کرنټین نه مراد کول. د روجي نه مخکې کوم فکر وکړو په افغانستان کې دغه د کورونا کوم پیښې چې وي دا تقریبا چې ډېری کمې وي، وروسته د اختر نه چې دا کرنټین خلکو په خپل سر مات کړ او تګ راتګ زیات شو، نو حتما د معلومه خبره ده چې دا د قتلوي شکل باندې د خلکو یو ځایوالی د روغبړ په واسطه باندې یو یاد یو زینبل د ته کوچیدل د دې ناروغي د سرایت مخنی د پیدا کېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو د وزارت صحت عامل خوانه حکومت لارښوونې شوی وي زموږ هوادوالو ته، هغه تقریبا په سلو کې 10% هم زمونږ هوادوالو نه عملي کولی. نو یو خبره پکې دا و چې دغه د ناروغتیا سرویلانس پکې لوړ لاړو، په همدې خاطر باندې د عام روغتیا وزارت حکومت پیخي په تفکولي نو هغه پیخي وچی دوی ته بروختون ته مراجعه کوله. مګر هم دغه پیخي فکر کوم تر ډیر هدا پورې چې موږ په سیمه کې وي چا دې ته غاړه نه کی خوستل چې دوی لاړ شي اول ته د کووید 19 لپاره خپل ټیسټ ورکړي. نو د ناروغي پرمختیا چې د عام روغتیا وزارت شاید دغه ترجمه سروي شوی دغه
بله
کومه وی خو لا تر دې مهاله پورې پیخي زخت زیات دي چې شمیر دی اندازه مشکل ایجاد کی.
بله ډاکټر صاحب، د درملو په ارتباط به هم خبري وکړو، خو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې موږ سره تماس ونیسئ او د کورونا د ناروغي په اړه هر پوښتنه چې لري له متخصص ډاکټر څخه مطرح کولای شي. ډاکټر صاحب کلیوال، یو شمیر ډاکټران اوریدل مو دي چې پرته له دې چې د ناروغانو سم تشخیص وشي چې دا په کورونا باندې اخته شوی یا نه شوی، په خپل سر دغه ناروغانو ته دوا ورکوي، درمل ورکوي، ولې؟
مننه. تاسو معلومه ده د کووید 19 لپاره موږ خپل کریټیریا لرو، هغه کې هم د ناروغ ساين سیمټوم دي، د تماس تاریخچه ده یا د هغه ځایونو د سفر تاریخچه ده چې هلته دي کورونا لپاره کومه مثبت پیښه پیدا شي وي. ټول ډاکټر صاحبان ته یعنی د رادیو طریقه زغکتي کومه چې هغه څه چې تاسو د کووید 19 لپاره په ناروغ کې لټوي باید نورې ناروغي ته سره فکر وکړي، لکه نمونیا، نفستنګي یا د سینوري ناروغي د سینې شته د تنفسي سیستم شته چې موږ د کووید 19 ناروغي سره د هغه تفریقي تشخیص به یو څه ستونزمن وي. یو خبره بل خبره دا ده، اکثره خلک چې موږ هیوادوال مریضان شوي دي یا به داسې یو په کلو باندو کې یو ډاکټر ته تللی دي مخکې له دې چې دوی تشخیص ته ورسیږي، دا د کرونا د کووید 19 تشخیص به خپل ځان نه خېره، چې اکثریت زمونږ هیوادوال دغه د ډاکټر صاحبانو د غلطي تداوی له کبله یعنی وخیم حالات ته تللی، حتی چې اکثر بعضی نیمه په خپل ځان هم لاس اور کړی دی. د کووید 19 لپاره موږ خپل د تداوی پلان لرو، د هغه د اعراض او علائم مخې او بیا په سر کې اول د هغه کوم معاینه چې د پی سی آر اغه ورته کیږي، لږه لوس تلغې نه بیا موږ ته خبره کانفرم کیږي چې دا کووید 19 دی یا نه دی. دا به نو وایو چې هر یو کس یو ټوخیږي یا دی پرنجای کوي یا د پوزونه دی افرازات راځي دا دی په کووید 19 باندې اختلی. نو دا تداوی په پلان کې مکسر ډاکټر صاحبان چې دوی له اوسه فکر کوم دوی به ناغېړي کړی وي انټوبیوټیک او بعض نورې دواګانې په استفاده کوي، بلکې د انټوبیوټیکو د استعمال لپاره موږ خپل په ناروغ کې اراض ولایم ګورو به ورته ورکول کیږي. زه د کورونا د وایروس د تداوی پلان چې دغه جدا دی د نورو ناروغیو سره، نو اکثره ډاکټر باندې د دوی د انټوبیوټیکو نه استفاده کوي یا هم تشخیص ته ځان نه رسوي او په خپل سر باندې ناروغانو ته دوا ورکوي چې دا به د ناروغانو د وقامت د ناروغي د شدت پیدا کېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب کلیوال داسې هم اوریدلی دي چې یو شمیر کسان یا خلک د دې لپاره چې د وجود مقاومت زیات کړی دا دوی د څه فکر کوي چې خبروي چې د انرژي شربتونه ډیر زیات وای چې کی اې فکر کوي چې دا مفید دي.
دا ټانیکونه چې څوک د تقوی استعمالوي زه فکر نه کوم دا مفید تمام شي، ځکه حتما هر دوا چې دا په خپل ذات کې بیرته یو استعمالات لري. که څوک د دې لپاره دا دوا خوري چې ارزما د بدن مقاومت د لوړ شي، نو زه د دې نور دا توصیه کوم چې زه ځین چې تاسو یو ټانیک واخلې، یو تقوی شربت واخلې، د انرژي شربت واخلې، تاغي په ځای باندې کډول ان مڼې استعمال شي، د کیوی استعمال شي، یا د سنوري میوجات موږ تاسو استفاده وکړو، نو حتمان ناروغ به سره یو سر سپانسر کی او پات شو د تقوی شربتونه یا د انرژي ورکولو شربتونه هیڅ کومه ګټه نه رسي په دې وختونو کې چې موږ تاسو له دې خاطر باندې وکړو چې دا د کووید 19 مقابل کې مقاومت من تراکی. دا خبره زه په خپل نظر باندې زه غلطه اومه دي چې هیڅ کومه د کووید 19 لپاره کوم خبره نشته.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو سره ډیره پوښتنه شته د کورونا د ناروغي په ارتباط باندې، تاسو کولای شئ ځان سره د غزینې پوښتنه یا داش کړی د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مېرمنی
سمې علامه مبارز د پکتیکا ولایت پښتنه لرم. له ډاکټر صاحب محترم څخه څنګه کولای شو د دې ناروغي باندې په دې ناروغي باندې اخته کس د نورو څخه یعنی نورو ته د مرض انتقال مخه ونیسو؟
بله مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلم مېرمنی وکي ځان رو پېژنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی پرستانه میرا ده. ډاکټر صاحب محترم، ټول ډاکټران صاحبان ناروغانو ته توصیه ورکوي وايي کله چې تاسو په کرونا مبتلا کیږئ خدای نه کړده تاسو باید په کور کې ځان کرنټین کړئ. آیا که یو کس په کرونا اخته یې مبتلا یې هغه ته په کور کې ځان کرنټین کړئ؟ دا خو 15 شپه ده نه پسنګي یعنی لامل یې ډېر مریضان چې مري له نه پسنګي مري، که چېرته هغه څه ډېر زیات نه پسنګي سایه درېږي هلته خو اکسیجن هم نشته، دوی باید څه وکړي؟ آیا تاسو هغه ځای ته اکسیجن رسولی شئ؟ رسولی هم ده که نه؟ مننه.
کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب کلیوال اتمن پوښتنې به مو یاداشت کړي وي چې ورته یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لکوم ځي.
بلې السلام علیکم. زه د خوست ولایت ازادي میدان دی ولسوالۍ نه ولي ولا تو اسره پاړي کا کیم. نو پوښتنه خو تاسو مشخصه نه ده، خدای وا نیوکه زه په ډاکټرونو لرم او خپله لګ د مېدی تکلیف لرم. بیا بل اوریدای دی پنځشنبه پورې دی د خوست لوړ ولایت، نو بیا یې چې غښله وریاله مولا پخسر کوله کوم ځای دی خوګیږي کوم نه خوګیږي. بیا یو بل سړی مې شریدل ډیر خلکو تر تل ډاکټر ته بیا غلط ټوخېدو، نو نور هغه څه کوي چې وته وي لري 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 خپل کوئی وریای کوئی هغه دا هغه دا کورونا دې چه دې چه دې، نو چې موجه څوره فکر وکړلو د نور خلکو دا جامې د نیوکه پوکړله چې دا کورونا چې ډیر شواله ټوله د ډاکټرونو دی زبرې ډیر شواله ویری چې ډاکټري خلی نه ډاکټري کسی نه هغه غریب خپل پیګی نه هغه چې خونی ته لوښه په مخ خونی ماز کې کینی په تیګي هغه خوله خو نور د سره انتقال کیږي، نو چې تر هغه چې دلته خوښ کې هم ولې ځل کنه بالکل ډاکټر ګوتې نه دیړي د چې کورونا وینو هغه بالکل باندې تر وایي، نو دغه ځای کې کنه ډاکټرونو سره څه کوم مشروي د څومره اړیکه ولې سوې د ریپبري کې ل ډیره بخاشي کني ډاکټري په خپل کسي نه نه کسي نه وینم نه کوي نه پختله تر کوي درا کوي خوریا ته کې نه د میټري کې غلطه توته چې چې دي خوګي چې دي نه خوګي دا د وته لیکي.
بله ولی الله خان، له خو څخه تاسو پختنه به بیا ورسته په خبرونه کې د افغانستان د امروختي وزارت ویان سره برخه اخلي، له هغه سره به دا پختنه مطرح کوور ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادي رادیو مهرباني.
مینا سلامونه نوري سپتا او ډاکټر ته سلامونه، اله کوم چې نو جوړ خوشاله وای. ډاکټر نو پښتنه کوم کنه دا چې سره په کورونا وره سختای هغه سره په ټلیفون دلارې وځيږي کنه دا بل خو نه لګی را بیان او بل ډاکټر خلک چې دي کنه دا توازه او وجسوب فدا نه رغه اخته هغه سره د ټلیفون یاري کنه نسی او بل دا پینادول ګولي خلک استعمالي طبي زکام تر مخه دا خو څه نقصان نه کوي. درېمو پښتنه میدا دا کلیواله سیمه کې کوم کلینیکونه دي کورنۍ ډاکټران دي دغه سره دا ټیسټ ممکن نه دی لکه څنګه چې شپخانو کې نور ځکه حکومت کوي نا کرونا وایي ستاسو سره کلیواله سیمه کې نه کیږي.
بله کور ودان مننه.
السلام علیکم. اجازه ته خیر زه بل ولایت شاجول رسالي سره په تماس کیم. زه محترم ډاکټر شاد بخمی دا پښتنه د سیایه د کرونا په تاریخ کې هم په افغانستان یا په ټول نړۍ کې په وخت کې پیدا شوی دوا او کنو او د دې د واکسین په اړه معلومات خو سیایه ریوالو او
پوهانو د واکسین په اړه څو نه خدمت کړی د دې پښتنې وزم.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب کوم ځای پیلوي؟
مهرباني يم دا لمړني د سمو الله خان له پښتنې به پیل کوم. سمو الله خان پښتنه کولای و چې څنګه کولای شو په دغه ناروغي د تخته کسانو دی دا وی د کارنټینه او دا وی څه باید موږ څنګه ځان وساتل شو. سمو الله خان غوري هغه څه چې موږ ته د وزارت شتامي له خوانه ول شوې دي چې تاسو د کارنټین اصول دي او بیا د و ناروغ کله چې یو شکمن ناروغ تاسو ته په کور کې پیدا کیږي باید هغه د فتن تاسو په یو ځانګړي وتا کې کارنټین کې خو هغه سربېره تر دې هدا پوری خپل اړیکې نه ځوي چې خدای مکه هغه په یو بل ناروغي په وسبي ناروغي باندې یخت شي کارنټین کیږي او هغه خپل یو کس ورته معلوميږي د غیله خو ورته چې هغه خپل پروتکشن یا د خپل ځان حفاظت مکمل کړی وي خوراک غذا او بعضي دواګانې غوړ تور کول کیږي ان شاء الله په دې سره به هم تاسو کورنۍ او هم ناروغ ته څه ګټه رسولې وي د کارنټین اصول مراتول او د ناروغ په خپل کور کې کارنټین کول کچیر ته په لمرني سټیج کې وي دا به یو خبره وي. دوه مرور نبی الله زابلی پښتنه کړي و نبی الله خان پښتنه کړي و چې آیا د کارنټین کول او کچیر ته ومن یو ناروغ په خپل کور کې کارنټین کو او د تبیا د اکسیجن ضرورت پیدا شي نو څنګه من کولای شو چې دا ناروغ د ډاکټرانو وچ تاسو ناروغان په کور کې کارنټین کې کچیر ته ضرورت د اکسیجن وی بیا څه ورسره وکړو ورور تر هر یو ناروغ ته د اکسیجن ضرورت نه پیدا کیږي خصوصا ډیر کمی واقعیت دوی په یا باغه ناروغان وی چې غوي ولډیج وی عمرونه دا بیا او اتیاو کلونو تر ما بین وی دوی ته د اکسیجن ضرورت اکثره پیدا کیږي دوه ماغه ناروغان چې غوي پیوه بل سیستمیک ناروغي او یا هم په کومه بل تنفسي افات باندې یختوي دوی ته د اکسیجن ضرورت پیدا کیږي کله چې ناروغ درته پیدا شولو په کور کې کارنټین کې کو خدای نه خواسته د اکسیجن ضرورت ورته پیدا کیږي یو خمو جهاز سنټر ته وي چې کزمنګ اوساسي په هر ولایت کې د اکسیجن لپاره په شفخانو کې اکسیجن دی په ولسوالیو کې خپل ډی ایچ لرو ټی سی لرو په دې ټولو کې د اکسیجن هغه سہولت تقریبا چې مهیا شوی دی نو تاسو کولای شئ چې خپل ناروغان چې د اکسیجن ضرورت لري باید مغه نزدیک کلینیک ته ورشي. بل وفي الله خان ولي الله د خوست نه پښتنه کړې و چې په دې پښتنه باندې ځل صحیح پونه شم ورو کتا شي راته صحیح دغه کې
د میډي تکلیف درلو د روختون ته تللی و ګمانم چې
bale 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 دې یو ځای په پښتنه ام کړې دا و چې ډاکټر راتو ال چې اخوا شیرانه چې تاسو یو کمبل مریض درلو د میډي تک د هغه ډاکټر بان چې دوی دغه یو روډیا خپل مریضانو ته ورکړي دا د مریض په وړاندې باندې جفا ده دا غي سر زیاته دي ځکه ناروغ چې دی دا د یو ډاکټر ته په امید باندې راځي کله چې د امید لمنځ ځینو که خدای نه خواسته دا کرونا نه یو دا ته دومره حدا پوری تهدید شي دا د نور ناروغیو لپاره خپل زمينه مسایې دي دا مریض موږ ته جنرال نیوروسس پیدا کیږي چې به تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې نه دومره کمزور شوم دومره یو سخت ناروغي نیولې مې چې هغه د خلکو لمانه کړکه ده نو ټول ډاکټر صاحبان به دا سنوي اکثریت نه پويګم چې هغه به کوم بل مشکل ولري اتمن باید د مریض سره خروغبر وشي دغه نورسته موږ او اتمن ټول ډاکټر صاحبان په ماینه خانو کې ځان ته داسې سہولتونه برابر کړی دي چې د تماس فیصدی به کم شي نو ناروغان چې کلم ډاکټر تر ازي باید وګرین تندې باندې د ماینه نورسته هر ډاکټر صاحب باید خپل کوم لباس چې ورکول شوی دغه استفاده کوي ناروغ د ماینه نورسته کله چې مشکوک کیږي باید کووید 19 لپاره باید د سیمپل ورکول اجازه ورته ورکول شو یو مجهز سنټر ته ورکول شي او کچیر ته ناروغ کی د اراض ولایم موجود وي خبره ده چې ناروغ ته باید یو ساده دوا ورکول شي ماغه د پرستامول د خاندان او کور ته رسول شي او کارنټین توصیه ورته وشي دا د شهال ډاکټر سره د کارکوي یعنی د یو ناروغ سره خصوصلیک نه دي هغه اخلاقی مشکل دي ته پیدا کیږي نور بل پښتنه ورور کړي وا سعودي سعودي ملګری پښتنه کړې فکر کوم د کوم پنجاب نه زنګ وهلې وو چې دا وایروس په ټلیفون باندې کې چیرته څوک خبرې کوي انتقالي کې نه انتقالي نه ورور په ټلیفون باندې اسکل دا وایروس نه انتقالي په ټلیفون ورسره غږیږي په وایبر ورسره غږیږي په نور انټرنیټي کوم خدمات تلري په غي ورسره غږیږي هیڅ مشکل پکې نشته تاسو هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي د نارغون دي ځکه ناروغان سره دغه د مخابراتي شبکو لارې تماس پیدا کی تر څو پورې غوي ته خدای مکه کوم مشکل نور پیدا نشي نو دا د ټلیفون د تماس واسطه باندې هیڅ کله نه انتقالي او بل خبره دا کړی و چې دا کچیر یو کس په دغه باندې اختبی په کووید 19 باندې د دې ټیسټ دغه ټیسټونه چې دی د لګې قیمت به هادي ځکه یوازې اوسه پورې په افغانستان کې اجازه و چې دولتی پونتون کې به دا معاینات کېدل خو خوشبختانه شخصي وروختوم ته هم اجازه ورکړل نو دا د سی یعنی د سی وساده معاینه نه چې موږ تاسو په هر ځای کې حقوق خپل معلوم ځای نه دي او به دلته ناروغ واسو شو تر څو ورته ټیسټ وشي
تو حساب زبل نه هم ټلیفون کړیو چې د کورونا وبا تاریخچه او په زمن کې د واکسین د جوړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی
د وبا تاریخچه کومه تاسو فکر کوئ په 1940 کې هم په افغانستان باندې تیر شوی دا چې ډیره کسانی وجلی والګا چې دا اوس په 2015 کې کوم اوټ بریک پیدا کړي او داسې لګ لګ مشکلات دا په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې اوس شروع ده د کورونا په اړه بحث وایي نه دا د کورونا وبا چې په افغانستان کې د یعنی د افغانستان اکثره ولایتونو کې دا وبا قائم شوې ده په نورې نړۍ کې شته د امریکا کې د اسیا په هیوادونو کې په اروپا کې په ټولو کې شته او د واکسین په اړه باندې لا تر اوسه پوری د کوم خاص ځانګړي واکسین موږ نه پیدا کړی چې موږ یې مریضانو ته توصیه کوو او دا غي په اساس باندې موږ د ناروغي د راتګ څخه مخکې مخکې د مخنیوي کوو یو خبره چې یعنی موږ خپل مریضانو ته خپل مریضانو ته توصیه کوي هغه یو ناروغ چې بیرته روسته شفایاب شوی او دا غي پلازما هم راغستې ده دا غي د وینې ګروپ مطابق بل ناروغ ته ځرکړې ده الحمدلله تقریبا چې اویا سیاسي څنګه ناروغان ورسره ځواب ورکړې دي چې دا ډاکټر صاحبان دې ته لږه توجه وکړي نو په دې باندې موږ کولای شو د تداوی په پلان کې شامل شي کولای شو چې بعض ناروغان په دې باندې تداوی وکړي
پله ډاکټر صاحب خیبر کلیوال تاسو نه مننه تاسو سره وشي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم سره وصل شوې دي سمسور صاحب خبرونه ته خلاص
ډیر مننه امام سلامونه ومني
سمسور صاحب نه پوهیږم چې تاسو به دا خبرونه اوریدلې وي د اوریدونکو ډیر پوښتنه وي چې ډاکټر صاحب کلیوال ورته ځوابونه ورکړي په مجموع کې اوس راته وایي چې په افغانستان کې د کورونا یا د کورونا د کووېډ 19 ناروغي وضعیت څه ډول دی
نو مجموع کې کومګه وګورو تقریبا 2095 شوی مثبت واقع موږ په افغانستان کې لرو او لدین تقریبا 9300 شپږ کسان چې دی هغه رغیدلې دي د خپل کورو ته تللی یعنی دویم ماینا یا ټیسټ منفی شوی دا او تقریبا 2021 تنه موږ ست شوی فعال د کورونا وایروس یعنی لرون کې خلک لرو چې هغه یا شفانو کې اکثریت په شفانو کې بستر دي فعلا وضعیت داسې ښیي چې موږ یو د تعادل حالت ته راغلی یو چې روزمره واقعیت د موږ ډیر نه زیاتېږي بلکې هغه یو د ثبات حالت کې یو او کدا د ثبات حالت موږ وساتو آینده هفته کې د دې ډیر امکان دا چې کرا کرا د کورونا واقعیت کم شي او بیا په افغانستان کې د مصابو کسانو شمیر په کمیدو شروع شي مګر دا د پورې اړه لري چې آیا خلک موږ او تاسو ټول افغانان په دیننه په افغانستان کې د وایروس د خبر د انتشار نه مخنیوي کوو او د انتشار نه مخنیوي دا د چایا د ماسک نه استفاده کوو د ځای له کورونا نه وځو 2 متر خپل هغه واټن ساتو او لاسونه بار بار مینځو نو کدا کارونه وکړو د وایروس انتشار به کم شي او بیا امکانات ډیر زیات دي چې ان شاء الله آینده ته نورو نه تراتو هفتو پورې حالت ښه شي
سمسور صاحب تاسو ویل چې دغه وضعیت اوس تقریبا ثابته بڼه خپل کړې ده څه ډول د ارزیابي کوي آیا دا د هغو د کورونا د مشکوکو پیښو د ازمختونو په نتیجه کې دغه غته تاسو رسیدلې وي نتیجه ګیري ته
مونږ د 13 14 ورځو یا د 2 هفتو ارقام ته چې وګورو نو هغه ارقام دا ښیي چې هغه کسان یعنی روزمره څومره کسانو معاینات کیږي او څو فیصد یې مثبت دي نو دا د مثبت کې 2% چې دا د کسانو دا تقریبا د ثبات حالت ځان ته اغشته ده په خو مثلا د اختر نه د کوچني اختر نه بعد د مثبت کې 2% 80% وا یا بعض ولایتو کې لدینم جگہ وا اوس کرا کرا دا راکم شوی ده او یو د ثبات حالت ځان ته اغشته ده دا اول دوم هغه مریضان چې د افغانستان کلینیک افغانستان کې دولتي کلینیکونو ته راځي او هغه د اراض او علایم د تنفسي مشکلاتو لري یعنی توخی لري یا د تنفسي طرق تنفسي مشکلاتو سره راځي هغه مریضان چې موږ ګورو یا وخت به د ورځې په ټول افغانستان کې په ګربونو تنان راځل مثلا 2000 3000 تنانو به د دې کلینیکونو ته مراجعه کوله اوس هغه تنان چې موږ ګورو هغه لسلو نتیج شوی دي او دا مراجعه دی غو تنانو دام د ثابت حالت ځان ته اغشته ده او دریم شاخص یا انډیکیټر چې موږ استفاده کوو هغه دا ده چې د موږ 2% بستر د دې کوویډونو شپخانو کې 100% بسترونه ډاک دي. نو په خوا دا بسترونه چې 100% یا 100% نه زیات ډاک دي اوس په فرق کوي ل 100% نه تر 80% پورې بسترونه ډاک دي او دا ثابت حالت ساتلای دا
د پلازما دی وینې د ټولولو کمپاین تاسو پیل کړی او په دې برخه کې تاسو تر اوسه څومره پرمختګ کړی دی؟ کافی وینې راټول شوې ده؟
کمپاین شروع سو او ابتدا کې موږ کوشش وکړو چې یو مقدار پلازما را شروع راټول کو او اوسم دا جریان لري او هغه مریضان چې دغه د وینې ګروپ پلازما موجوده وي او دویمه خبره دا ده چې هغه ټول شرایط پوره کړی وي چې د پلازما تداوی وشي نو هغه مریضانو ته اوس پیلن د پلازما تداوی کیږي مګر ضرورت دی ته دا چې دا نورم ګړندای شي هغه کسان چې رغیدلی دي هغه د بیراشي د نورو افغانانو سره چې اوس په شفخانو کې بستر دي او مشکل سره مخامخ دي حالات خراب ده مینه دی ورکی چې څو دی غو د پلازما نه موږ استفاده وکړو او دا مریضان ته تداوی کو او که خدای کوله چې دا مریضان بیرته روغ شي او خپل کورو ته لاړ شي.
سمسور صاحب تاسو کوم څه چې مهم وي او غواړي چې هغه د افغانستان ټول وګړي چې د اوسه اوري د ازادي راډیو اوریدونکو هغه ته ورسوي؟
اساسي موضوع اوس مطالعاتو خوده د کومه غواړو چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي او ټول د ماسک نه استفاده وکړي. هغه کسان چې دسمال لري نو دسمال په استفاده سره د خپل پزه او خوله پټه وساتي او بیا دا چې همیشه د 2 متر فاصله مراعات کړي دا د دې باعث کیږي چې موږ د ویروس انتشار نه مخنیوي وکړو. او که خلک له وزارت د ساتنې سره همکار شي د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیر په کومه موده کې موږ د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي کولای شو او د حالات په خپل کنټرول کې راوستای شو.
بله ډاکټر صاحب سنسور له تاسو نه مننه. ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د سمسور صاحب خبرې واوریدلې چې وضعیت تقریبا تر یو ثابت حالت غوره کړی دی، تاسو مو سره موافق یاست وضعیت د افغانستان کې د کېدو په لور باندې روان دی؟ تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري
سمسور صاحب چې کومه خبره وکړه کاملا صحیح خبره کړې ده. ځکه موږ تاسو کده په خوا په پرتله باندې اوس کومه سروې ګورو چې په افغانستان کې پیښي تقریبا چې راخښې وي دي او راټیټي شي وي نو الحمدلله وضعیت د خکېدو په لور روان دی. خو کچیر د تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې مخې ته غټ اختر را روان دی او په دې کې موږ ازمن هوادوال بیا به احتیاطي وکړي نو دا خو معلومه خبره چې داسې یو نورین باندې بیا بدل شي چې تر څو میاشتو حتی تر کال پورې دا بیا کېدای شي زموږ په هواد کې پاتې شي او دغه هوادوال لا سردرد وته پیدا کړي. نو خو خبره ده چې اوس د کومې پیښې چې سکیږي د پمپا په پرتله باندې ډېرې کمې شوې دي. اکثریت مریضان موږ په کورونو کې تداوي کوو خو کېږي ورسره نتیجه ښه ده. خو کچیر ته دغه د کرنټین اصول بیا مرات نشي او بیا خلک په همغه ډول باندې قتلوي شکل باندې تګ راتګ شروع کړي نو حالات شاید نور هم بحراني شي او یو کړکیچن حالات غوړه کړي.
بله کور ودان د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر کلیوال او د غرض افغانستان د امروختیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وکړه.
چیکا ودائی سمرا گئے عاشقی